السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې د ملي حمید زاده سلامونه ومنه په خبرونه کې به په خوست کې شوی د ځانمرګي برید په حق لا معلومات واره په شمالي وزیرستان کې شوی د ډرون برید حال هم درکو و به ورې د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلماني غړو نه د شهریت د وضاحت غوښتنه کړې ده د پاکستان تحریک انصاف مشر وایي په روانه میاشت کې به د یو لک خلکو سره جنوبی وزیرستان ته ورځي خوول د سیمې د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبرې او خبرونه درته د مشال ویډیو همکار فرخند وزیر وړاندې کوي
د افغانستان په خوست کې نن سهار یو ځانمرګي برید دیار لسکسان وجلی شپک سلوي خجوبل او سوالو طالبانو یې پړه منلې د شمالي وزیرستان په میرالي کې نن سهار یو ډرون برید کې دوا مشکوک او سوال وجل شوې دي او نن د نړیوال ټي 20 کرکټ کپ په مقابلو کې د نیوزیلند او ویسټ انډیز سریلانکا او انګلند ترمنځ مقابله کیږي د خبرونو تفصیل نن سحر خوشا اتنیمه بجې د خوست امنیه کمانډانې سره نګدې په عدالت سلور لار کې ځانمر ګبرید د سلورو پولیسو او دریو بهرانيانو عسکرو په ګډون د لسکسان وجري دي او شپک سلوخنوري جوبل کړي په وجل شو په وجل شو کې د پولیسو د چټک برګون د یونټ یو کمانډان او د نېټو واکونو یو شپارون کې هم شامل دي د داخله چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د خیوسان مرګ بریدو د پیښې په اړه د پولیسو یو تنزیاتوي
چې کله انفجار وشو د ګارد مارت خاتم شو چې کله مو وطن وګتلو او لاس 12 نفر دغه سپ پراته وو او دا معلوماتي ونه چې 2 نفر زخمیان دا ګټلور نفر بخرانیانو څلور رون پولیسو
د بریټ پلاو سوالو طالبانو منلې ده او ویلې دي چې دغه حمله کې بهرنو او افغان ساکونو ته درنه مرګ جوړه اړولې د شمالي وزیرستان په میرالي کې نن سهار ډرون بریټ شوی چې پکې دوا مشکوک او سوال وجل شوی دي د چارواکو په وینا د بریټ د میرالینا سلور کیلومتر لری په هیدر خېلو کې په یو گاډي رامنسته شوی لدی نو وړاندې د تیر میاشتې په سلیر وشتمنی ته هم په میرالي کې ډرون بریټ شوی وو چې پکې دوا مهم او سوال وجل شوی وو په کراچۍ کې پولیسو د هندوانو په عبادتګاه تر سره شوې حمله په ضد مقدمه درج کړې پولیس وایي مذهبي ځایونو ته د سپکاوي د قانون د لاندې لیکل شوې د مقدمه کې نه کسان تورن بلل شوې خو تر اوسه دوی د کوم کس په نیولو کې نه دی بریالي شوې دغه کیس تفتیشي افسر حنیف مشال ریډیو ته ویلي چې نومول شوې کسان د سپتمبر په 28 نیټه د سیمې په هندوګوټ کې واقعیا د سری کرشنا را مندر ته ننوتلي وو او د مندر به حرمتي کړې وو
نامزد ملزمان جو ہے وہ نو ہے یہ 250
دی وای پی ایف آئی آر کے نہ کسان نمول شوی دی او په هغه د مذهبي ځایونو د سپکاوي په ضد مقدمه لیکل شوې ده حمله کوونکو د حمله په وخت په مندر کې ورانه کړي ځنې مجسمه نسکوري کړي او د یوې مجسمه په غاړه کې پروت د سرو زرو هارې هم د ځان سره وړې دي
پولیس زیاتوی تورن کسان د گلشن معمار او خوشا سیمو استوګندي او د هغوی د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو چاپی هم پیل کړی دی د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي جنرال سیکرټری لیاقت بلوچ د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل لاړه خوڑاندې شوی شپږ نکاتي فارمولا د بلوچستان د مسلې د حل تګلارې بللې او ویلي چې پر دغه وړاندې زونو د عمل درآمد وکړل شي د لیاقت بلوچ د سرګندونې تیر مخام په کوټه کې د یو خبري کانفرنس په وخت رامنځته شوې دي د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل د بلوچستان کړکېچ هوارولو په لړ کې سورز مخ کې خپل شپږ نکاتي تګلارې وړاندې کړې وه پر خوازینی بلوچ ملت پاله ډلې د اختر منګل د دری سره اتفاق نه کوي او هغوی د یو خپلواک بلوچستان غوښتنه کوي یو امریکایي چارواکي ویلي په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتیری په وجل کېدو سره په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د وجل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 ته رسیدلې اسافای د خالی پورز یو امریکایي سرتیری او بل چې قراردادي یا کنټریکټر خودل شوی په دزو وجل شوی دی په دغه خطه کې درې افغان سرتیری هم وجل شوی وو په روان کال کې په هغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بهرنو سرتیرو شوی لکه تر لګا 250 بهرنی عسكر پکې وجل شوی دی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ریپورټونه وايي په سلګونو مسلمان احتجاج کوونکو د بنگلاديش په جنوب ختیځ کې د بود مذهب په کلو برید کړي او په لسګونو کورانو او عبادت خانو ته اور لګولې دي. په دغه برید کې لږ تر لږه شل کسان ژوبل شوي او دا احتجاج د تیر خالی په ورځ نامخته وروسته تر هغې پیل شوی چې په فیسبوک کې داسې یو عکس خپور شو چې ګینې د قرآن کریم د سوځول شوو نسخو وو. دغه تاوتریخوالی پرون هم روان وو. د کار بندیز اعلان شوی او امنیتي ځواکونه په کوڅو کې گشتونه کوي. په جمهوریت چک کې به په لومړي ځل نیخ پنیغه صدارتي وټونه د راروان کال د جنوري په 11 او 12 نیټه ترسره کیږي چې د موجوده ولسمشر وسلاو کلاس پر ځای به د ولسمشر انتخاب کیږي. دا اعلان نن د چک د پارلمان سپیکر کړی. په 1993 کال کې د چک جمهوریت د جوړېدو وروسته د هیواد پارلمان د ولسمشر انتخاب کوي او اوس اسمبلی رضا شوی چې ولسمشر به د ولسی وټونو په ترڅ کې نیخ پنیغه انتخابیږي. دا شان بعد د مرکزی یورپ ته د هیواد 6.5 کروڑ آبادی دا په دې ملک کې جمهوري نظام نور هم پراخ شي. د کمیونیستي نظام خلاف اسلام حابل د 1993 نه تر 2003 کال پورې د چک ولسمشر پاتې شوی. د موجوده ولسمشر خلاف اخوانی وزیر اعظم ملس جمان او یان فشر مضبوط کاندیدان یادېږي. او بل خبردار چې نن د نړیوال ټی 20 کرکټ کپ کې د ویسټ انډیز او نیوزیلند ترمنز لوبه روانه ده. ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړو او 109 رنزونه جوړ کړل. دا وخت ویسټ انډیز بیټنګ کوي او د 14 رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی اوټ دی. سلورم اوور روان دی. که ویسټ انډیز دا میچ و بیلو نو د نړیوال کپ نه به اوزي. سبا لپاره د آسټرالیا او پاکستان ترمنز مقابله کیږي. داو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې. نن د افغانستان په خوست ولایت کې په شوي ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي.
زه خپل په د انفجار دي کې انفجار ته ډېر نږدې وم چې کله انفجار وشو د ګارد مات خاتم شو چې کله مې وطن وکتلو او لاس 12 نفر دغه سي پراته وو او دا معلوماتي ونه شو چې څو نفر به زخمیانو.
پاکستان پیپلز پارټي شیر پاوډلې فیصله کړې ډېر زر به د خپل ګوند نوې نوم اعلان کړي.
دا وخت چې دا شي اوی کې مونږ مخکې راځو پارٹی ماغه دا خو بس نوم کې دې وجه تبدیلی دا ورو چې د پروګرام دا پروګرام دی.
پخ پرونه کې به واورې د مومند ایجنسی سیاسي او مذهبي ګوندونه وايي د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوی آئینی اصلاحات باید په مکمل توګه ومنل شي. واورې نن د پښتني سندرغاړي ګلنار بیگم ولسم تفین منزل کیږي. د ریډیو پاکستان په خواني ډایریکټر نثار محمد خان د نوموړي په حق لوي
د ګلنار بیگم دومره زیات اهمیت ته چې رشوه پیړای یادا پیړای چې کوم زموږ روانه ده تقریبا د ټولو د سرونو چې کوم دي په وګونو کې اوسب ګرځي.
پخ پرونه کې نو ریپورټونه او تبصرې هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د دوشنبه ورځ په سهار د خوست ښار په عدالت سلور لاره کې ځانمرګي برید شوی دی چې لامل یې 14 تن افغانان چې سلور تنې پولیس والو همدارنګه یو تن افغان ژباړونکي او درې تن بارني سرتیري وژل شوی دي او شپږ سلویخ چې زیاتره ملکی وګړي دي ټپیان شوی دي. د خوست ولایت مقام څخه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي برید یو تن موټر سایکل چلونکي ترسره کړی دي. په دې اړه د خوست نه د مشال ریډیو همکار نجیب الله الو خیل رپورټ لري.
د دوشنبه ورځ په سهار د خوست امنیه قومندانۍ سره نږدې په عدالت څلور لارې کې د ځانمرګ برید له کبله تر 13 تنو پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې برید کې 14 تنه افغانان چې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شویو پولیسو کې د چټک برګون د قطعې یو تن قومندان هم شامل دی. نوموړی برید چې د ائتلافي قواوو او افغان ځواکونو په پلي ګزمه ترسره شو پکې درې تنه بهرني عسکر او یو تن افغان ژباړونکی هم وژل شوي دي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه رحمتي منګل مشال راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې ولایتي روغتون ته د دریو تنو مړو جسدونه او اووه دېرش تنه ټپیان انتقال شوي دي.
د نننۍ چاودنې نه د خوست ولایتي روغتون ته ټوټل اتهویشت زخمیان راوړل شوي دي چې په دې کې دوه پولیس وو او نور عام وګړي وو. همدا ډول درې جسدونه راوړل شوي دي چې هغه هم ملکي کسان دي. البته څوک چې زخمیان دي د هغو په خپل وخت په ډېر ښه شکل سره اداره وشوه. د چا چې وضعیت لږ څه ترنګړی و هغوی عملیات خانې ته وړل شوي دي.
یو تن پولیس چې د پیښې په ځای کې موجود و خپل د سترګو لیدلی حال په دې توګه وړاندې کړ.
زه خپله په د انفجار ځای کې انفجار ته ډېر نږدې وم چې انفجار وشو. انفجار په چې کله انفجار وشو د ګارد مارت ختم شو. چې کله مې وطن وکتلو او لاس دولس نفر دغه سي پراته وو او دا معلومات ونه شو چې څو نفر زخمیان. دا کې څلور نفر بخرانیان وو څلور مونږ فلیس وو.
د خوست ولایت مقام څخه په خبره شوې لامې کې راغلي چې ځان مرګی بریدګر په موټر سایکل سپورو چې د خوست د عدالت څلور لارې ته نږدې د افغان او بهرني ځواکونو د ګډې ګزمې کاروان ته څیرمه خپل ځان ته چاودنه ورکړه. په لامې کې زیاته شوې چې د دغه برید په نتیجه کې شپږ ملکي وګړي او څلور تنه پولیس وژل شوي او څلور دېرش تنه ملکي وګړي او درې پولیس ټپیان شوي دي. په لامې کې د خارجي سرتیرو له تلفاتو څخه څه نه دي ویل شوي. په دې لامې کې زیات شوي ځانمرګ برید غندنه شوي او دغه عمل د هیواد سولې او ولس د دښمنانو کار بللی دی. د برید پړه وسله والو طالبانو منلی ده. د ذبیح الله مجاهد په نامه د دغې ډلې وایم ویلي چې په برید کې بهرنیو او افغان ځواکونو ته درنه مرژوبله اوښتې ده. د یادونه ورده چې په وروستیو میاشتو کې د تاور تبرید د فیض محمد خان ور سره نږدې پر بهرنیو سرتیرو تر سره شوی و چې د خارجیانو سره یو ځای ملکی خلکو ته هم درنه مرجوب لاړولې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په یو میزایلي برید کې دوه وسلوال وژل شوي دي. دغه ډرون برید د تحصیل میرعلي حیدرخیل په سیمه کې پر وسلوالو شوي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په یو بل میزایلي برید کې د چارواکو په وینا دوه مشکوک طالب وسلوال وژلي شوي دي. چنن سهار وختي د طالب وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوي دي. چارواکي وایي د غبري د تحصیل میرعلي حیدرخیل په سیمه کې سهار وختي د شپږو بجې وروسته وشو چې بی پایلوټ الوتکو د طالب وسلوالو پر یو بینجو ګاډي باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په نخښه شوې ګاډي په مکمله توګه وسوځېدو او ورکیناز دوه مشکوک طالب وسلوال هم د منځه لاړل. په سیمه کې موجود د موکې لیدونکو هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه ووي چې په دغه برید کې دوه وسلوال وژلي شوي دي. خو د وژل شوو د شناخت په اړه چارواکو او آزاد سرچینو لاس نه دی ویلي. د نوړاندې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا میزایلي برید د تیرې میاشتې پر څلورویشتمه نیټه باندې د تحصیل میرعلي موسیقي سیمه کې شوی و چې د راپورونو تر مخه په دغه برید کې دوه مهم وسلوال ابو آکاش الیراکی او ابو صالح وژل شوي ول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي تیره شپه په لرې پرته سیمه زاودین زخخیل کې د زخخیلو توحید اسلام تنظیم او وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ په نښته کې خواوشه اته کسان وژل شوي دي او نه شوبل دي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا تیره شپه د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه زاودین زخخیلو کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د خپل تګ راتګ دپاره د لارې خلاصولو په غرض د زخخیلو توحید اسلام تنظیم په غړو باندې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې یې دوه طرفه جګړه پیل شوه. دوی وایي دغې جګړې تر ډیر وخت پورې دوام لرلو او په یو بل یې سپکې او درنې وسلې هم استعمال کړې. چارواکي وایي په دې نښته کې د زخخیلو توحید اسلام تنظیم دوه غړي وژل شوي دي او نه یې جوبل دي. او توحید اسلام هم په خپله دا تصدیق کوي او ادعا کوي چې په دې نښته کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې شپږ کسان وژلي دي او دو دوی مړي هم په خپله ولکه کې اخیستې دي. خو بیا لشکر اسلام وسلواله ډله دا نه مني. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسی په بازار او زاودین خخیلو کې د زخخیلو توحید اسلام تنظیم د حکومت په ملاتړ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره مزاحمت کوي او د دوی ترمنځ وخت نا وخت داسې نښتې رامنځته کیږي. د ویل وړ ده چې د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې هم د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد د تیرې اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې اوس هم ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باړې، تیراز، خخیلو او کوکی خیلو نه د بې کوره شوو خلکو شمیره د دریو لکو نه هم پورته شوې ده، چې دا مهال یې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه هیواد پارلماني غړو ته د 15 ورځو وخت ورکړی دی چې د خپل شهریت په اړه د وضاحت وکړي. په دې لړ کې ټولو صوبایي اسمبلیو، قومي اسمبلیو او سینټ ته خطونه لیږل شوي دي. دا چې دغه خط کیسه دی او ولې لیکل شوی دی، په دې حقله د اسلام آباد د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل دا رپورټ اورو.
د سپریم کورټ لخوا د پارلیمان د 12 غړو په ضد د غبرګ شهریت کیس فیصله وروسته الیکشن کمیشن د ټولو صوبایي اسمبلیو، سینټ او قومي اسمبلی سیکټریانو ته یو خط لیږلې چې د ټولو پارلیماني غړو نه د حلفیه بیان واخلي چې دوی سره د کم کم ملک شهریت دی. د دغه خط په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد صداسی وی
کاری چې موږ به لیګل پروسیډینګ دا وی خلاف کوو او په یو سړي باندې پرو کیږي چې دا سره ډوئل نېشنلټی دا نو دین ای ویل بی ډی نوټیفای.
بل طرف ته د سپریم کورټ په فیصله او الیکشن کمیشن په ګام د خپل عکس العمل سرګندولو پر مهال د حکمران ګوند پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان خپل تاثرات صدا سے بیان کړ.
که تاسو کتلی په دې کې دا څه کسان شته چې هغه په 2002 کې الیکشن کړی دی، په هغه ټیم کې په کم ټیم کې چې دی الیکشن کا او په دې کې هغه کسانو کم بریټیش پاسپورت چې دی یاد ملک پاسپورت چې دي دا هو کاپیانی وسره لګولی دي په کاردار چې په غټیم کې د استلی وي. که څلور کال دیو په دې سیملې کې تیر کړو، په څلور کال کې دیو دې ملک ته څه نقصان نه رسول نو اوس بده ملک ته څه نقصان ورسي.
مشال ریډیو هم په دغه اړه د مخالف ډلې دریز معلومولو د پاره د مسلم لیگ نون د ویان صدیق الفاروق نه تاسو کو نو هغه وی چې هسه خو یو محکمه کې هم داسې خلک ندي پکار چې غبرګ شهریت لري، خدای اسمبلی غړي بیا د دې هیواد د پاره قانون سازي کوي نو ځکه په دوی زیات اعتراض کی گی دیزیات وی.
اگر اسے وہ ملک اچھا لگتا ہے جس کی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس ملک کی شہریت لے اور دوسرے ملک کی چھوڑ دے.
کہ یو تن غواڑی چې د یو ملک پارلمان کې کینی نو د هغه ملک غړیتوب دی واخلی او د بل دی پریک دی. دا خدا سے شوا چې تاسو دلته د پارلمان د غړی په حیث هر څه وکړی او بیا چې موده مو ختم شي بل ملک ته لاړ شي. موږ صرف د دې خلاف یو چې کم تن سره د بل ملک غړیتوب دی او هغه د هغه ملک د وفاداری سوګند پورته کړي، د هغه سره هیڅ حق نشته چې د دې ملک د پاره قانون سازی وکړي.
هغه کم وجوهات دی چې غبرګ شهریت لرونکي د پارلیمان غړو ته مسله پیدا کړه. په دې اړه راته د آئینی او سیاسي چارو کارپوه بیرستر باچا صداسی وی.
د ملک نه د اوت علي دا غي حلف ته دی وای چې غدا و نه کوي چې د خپل زور مدر کنټری کې ورته وي. دا غي خلاف به جنگ هم زب ټوپک هم را علما نو هغه تن په اسمبلی کې څنګه کې نشته شی او هغه د هغه ملک لپاره قانون سازي څنګه کولی شي.
د یادونه وړ ده چې 13 میاشت د پاکستان سپریم کورټ د پارلیمان د 11 غړو او رحمان ملک په ضد غبرګ شهریت کیس کې فیصله ورکړې و چې پکې الیکشن کمیشن ته د دې ټولو ممبرشپ ختمولو او دوی نه تر دې دمه اخستې شوی مراد او تنخواګانې واپس اخستو سره سره د دوی خلاف د فوجداري قانون تر لاندې د کاروای ویلی وو او دغه لړکی الیکشن کمیشن ټولو متعلقه سیشن ججانو ته د دوی خلاف د کاروای شروع کولو ویلی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاو ډلې خپل نوم، بیرغ او ایجنډا بدلولو فیصله کړې ده او آفتاب احمد خان شیرپاو به ډیر زر د خپل ګوند نوی نوم اعلانوي. خو بیا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي چې قوم پرستی سیاست لپاره د ګوند نوم بدلولو ضرورت نه وي، بلکې د دیشا یو تحریک او لویې قربانۍ پرتی وي. نور حال د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او دا پاکستان پیپل پارٹی شیرپو ڈلی مشر آفتاب احمد خان شیرپو پوینا حغت خپل صوبائی او مرکزی شورا غړو واک ورکړی دی چې راتلونکي ټول ټاکنو نه وړاندې د خپل ګوند نوم بیرغ او تګلارا د پختون کم پرستی په رڼا کې وټاکي او هغه به ډیر زر د خپل ګوند نوی نوم او جنډا اعلان کوي. آفتاب شیرپو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د خپل ګوند نوم او ایجنډا په دې نیت بدلوي چې د دې خلکو او خور دا پارا آواز اوچت کړي.
نن سبا کوم صورتحال دا پښتنو په سیمه باندې دی دا غیر پر دا دا وخت کا دا وخت چې دا شي هغه کې مونږه مخکې راشو گو پارٹی ماغه دا خو بس نوم کې دې وجه تبدیلی دا ورول چې زموږ پروګرام دا
خو بیا د عوامي نیشنل ګوند صوبائی مشر سینیټر افراسیاب خټک وای چې کمپرس ګوندونه او تحریکونه د ګوند نوم بدلولونه نه سازيږي بلکې د دې لپاره یو خاص سوچ تګلاره نظریه او قربانیانې پکار دي.
کبھی لري یعنی مکتب لري یو مکتب فطول لغت مکتب دی باچا خان مکتب دی بل مکتب دی خان شهید عبدالصمد خان د چغزی دی چې هغه جنوبی پښتونخوا کې کافی ریښې لري.
خو بیا آفتاب شیرپو وایي چې واکمن عوامي نېشنل ګوند د پښتنو په خاوره امن راوستلو او پرمختګ کارونو لپاره هیڅ نه دي کړی نو ځکه دغه یو خلا د کولو لپاره دوی خپل ګوند د کام پرستۍ په پوله اچوي. دې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند صوبائی مشر افراسیاب خټک صدارنګ وایي دا یادونه ده چې د پاکستان پیپل پارټی شیرپو ډلې د مخکې نه خپل ځلی سانګې د وطن پال په نوم بدلې کړې دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري د مومند ایجنسی سیاسي او مذهبي جماعتونو ویل دي چې د پاکستان په آئین کې د قبایلی سیمو لپاره شوی اصلاحات ته په مکمل توګه ومنل شي. دوی وایي قبایلی انتظامی غوي ته په سیاسي هلو ځلو کې خنډونه پیدا کوي او د اف سی آر ترمیمي قانون هم نه مني. اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر بلخوا وایي سیاسي جلسو ته سیکیورټی ورکول د غوي ذمہواري ده. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال نه تفصیل اورو.
د مومند ایجنسی ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې په اف سی آر قانون کې شوي بدلونونه دي باید عملي کړې شي. په غلنه هډ کوارټر کې د مومند ایجنسی د ګوندونو غونډه چې د آل پارټیز کانفرنس پر نوم وه پکې دا قرارداد منظور شو چې پولیټیکل انتظامیه د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګام نه اخلي. د جماعت اسلامي مذهبي تنظیم مشر سید خان وویل
کوم ماشومان چې دور سکول نه کم باندې نیول کېږي په هغه عمل نه دی شوی. د سکول نه ماشومان راوستل شوی دي په داسې جرم کې چې هغه مدینه نه دی معلوم چې کار چا کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند وایي پولیټیکل انتظامیه نه خو سیاسي ګوندونه قبلوي او نه د پاکستان په اساسي قانون کې د اف سی آر په اړه شوی اصلاحات
چې اسټابلیشمنت پولیټیکل یا بیوروکراسي چې دا بے تاج بادشاهانو دلته د سیاسي ګوندونو راتلو سره او یا د ریفارم سره د دوی په هغه کې کمی راځي. دغه وجه کې دی چې دوی هغه ته زموږ دشي تیار نه شي دا ومني.
د پاکستان تحریک انصاف یو غړی سجاد خان څوره زیوړاندی نیول شوی هم هغه وویل کوم حقونه چې قانون هغوی ته ورکړي باید پولیټیکل انتظامیه دی اومانی.
دلته چې موږ سینو موږ صرف داینو چې موږ سیاسي جنډي د سیاسي پارټو جنډي نو په کار داده چې قبایلو ته یو سیاسي ازادي ورکړي چې مکمل ازادي دوی ته ورکړل شي.
د پاکستان پیپل ګوند مشر فاروق افضل وویل سیاسي ګوندونو لا په کار ده چې خپل کارکونکو ته شعوري سیاست وروخای.
یو خو سیاسي شعور هغه شان نشته بنسبت د باجوړ ایجنسی د خیبر ایجنسی یا د کورم ایجنسی د سومره پوری چې د تعاون خبره ده. نو انتظامیه د هر سیاسي ګوند سره خپل کوآپریشن د خپل هدف پوری ټیک ټاک کړی دي او کاغرو کاوټ جوړ کینو هغه بد آئینی پاکستان منحرف په جوړیږي.
د پاکستان مسلم لیگ قف مشر عظمت خان وویل هغوی د نورو ټولو سیاسي ګوندونو سره دي او هره قرباني به ورکوي
چې هغوی زموږ په شا باندې ودرېږي. کوم سیاسي مشران چې دي او دا دغه عملي شکل ورکړي د اصلاحات له انشاءالله چې موږ خو جدي پارټي کې موږ قرباني ته تیار یو.
د پاکستان پیپل پارټي شیرپا او ګوند مشر غلام حسین محب وویل انتظامیا پټ په پټه سیاسي ګوندونو ته خندان پیدا کوي.
هغه وجه دا ده چې دلته انتظامیا او موږ زور سیستم غواړي چې موږ نسوک ته پوسټ نشي کولای. زموږ آډیټ نه زموږ د څوک دا نه و چې دا پیسې کوم ځای خرچ ولې.
په اخیره کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ سیکرټری حاجی بارام خان وویل
نن چې کوم پروګرام وشو نه انشاءالله د دین رستو به په مومندو کې کوم سیاسي پارټي نه شي کامیابی حاصلې.
لدی ورستو مو د پولیټیکل انتظامیا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو چونکه دلته موږ د خال کې د ایج دومره پته لاګي هم نه او چې کله موږ ته پته لګېدلې دا نو د غیست موږ دویم شپه په جیل کې نه ده کړی. ما خیال ده داسې سیاسي ګوند بدلته به پیدا نه شي چې موږ رکاوټ پیدا کړی دی. البته چې دوی ته کوم خصدار یا موږ اکټیویټیز په نظر ورځي د دوی د حفاظت پر دې حالاتو نه تاسو هم خبر یې او دا د موږ پارز دي.
د غونډې د قرارداد تر مخه سیاسي ګوندونو ته د ازادي ورکړل شي. د قانون تر مخه دي سپینګری او ماشومان نه نیول کیږي او په اجتماعي ذمہوارو کې د عمومي قبیله ګرمول بند کړي شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی د روانې میاشتې په شپږمه نیټه به قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان ته ورسي او د یو لک خلکو سره به ګډ لاریون کوي. دا هغه په خبره د دې لاریون مقصد د ډرون بریدونو نه د شوي نقصان نه نړۍ خبرول دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان تحریک انصاف وایي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه به د یو لک خلکو یو کاروان جنوبي وزیرستان ته بوزي چې په سیمه کې د ډرون بریدونو نه شوي نقصاناتو نه نړۍ خبر کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې زموږ د دې لاریون مقصد هم دا دی چې نړۍ ته اصل حقیقت په ډاګه کړو. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان حکومت نه غواړي چې نړیواله ورورولۍ د ډرون بریدونو نه شوې تباهي وویني. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټر زاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
موږ به د وزیرستان او د قبایلي خلکو سره یو تهدید اظهار کوو او په دې احتجاج باندې موږ د بین الاقوامي قوتونو قومونو توجه د مسلې ته
خبریال او قبائلی چارو کارپو طاهر خان د تحریک انصاف امن مارچ په حق لوایي
د عمران خان په باټه باندې خدا شک واقع چکیږي. البته بیا دا غي ثابت اولو چې واقع دا خبر صحیح ده که صحیح نه ده. او بل خبر دار چې آیا په دې مارچ کې د پاکستان د انټیلیجنس ادارو هغه سره مرکزی آشته نشته نو دا به وینا ډیره ګرانه وي چې اوس سړی دا ښکاره وي چې عمران خان ته په دې مارچ کې د پاکستان د انټیلیجنس ادارو مرسته شته که نشته.
یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په ستمبر میاشت کې د یو لک خلکو کاروان وزیرستان ته د بوتلو اعلان کړی وو خو د سیکیورټی په وجوهاتو یې دا نیټه تر شپږم اکتوبر پورې وغځوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یوه مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې د افغانستان په جنوب کې د راتلونکي په اړه څه اندېښنې دي. مقاله د پولیسو د یو ځایي قومندان له خولې لیکي چې هلته نور ښه کارونه شوي دي خو د یوې ښه حکومتدارۍ نشتون لا هم د راتلونکي په اړه یوه اندېښنه ده. د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان په جنوبي ولسوالۍ ګرمسیر کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې عسکرو د خپل کوټو پر دیوالونو د خپل بچیو او میرمنو عکسونه لګولي دي خو کیپټن ډیون بلاوز پر خپل دیوال د ځینو قبایلي مشرانو عکسونه راټال کړي دي. دا د هغو قبایلي مشرانو عکسونه دي چې کیپټن ډیون بلاوز به د هلمند د خونړیو جګړو پر وخت ورباندې تکیه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه اوس چې امریکایي ځواکونه له دې سیمې وځي نو به همدا مشران د ګرمسیر ولسوالۍ راتلونکی ساتي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د افغانستان په جنوب کې له پاکستان سره پر پوله په پرته دې مهمه سیمه کې قبایلي مشران د ملا د تیر حیثیت لري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي که چیرې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځایي مشرانو د حکومت له ملاتړه انکار وکړ نو د دې زیات امکان شته چې طالبان به بیرته راسي. د امریکایي چارواکي زیاتوي که هلته روایتي مشران د یاغیتو پر ضد ودرېدل د افغان حکومت او پولیسو قانوني حیثیت یې پر ځای وساتي نو بیا به طالبان د دې جوګه نه وي چې بیرته دا سیمه ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي په هلمند کې د موجودو 12,000 امریکایي ځواکونو نیمه برخه د سپتمبر تر پایه وته او دې چټک وتلو په هغو مشرانو کې ځینې وارخطا کړي دي چې عکسونه یې کیپټن ډیون بلاوز پر خپل دیوال لګولي وو. ورسپانه لیکي کیپټن بلاوز د هغو کسانو پر تصویرونو سری نښې راښلې دي چې د هغه په فکر له طالبانو سره د ملتیا شک پرې کیږي. خو کیپټن ډیون بلاوز یوازې له یوه کس سره شنه کرښه راښلې ده چې معنا یې باور او اعتماد دی. دا کس له ځایي الیزي قبیلې سره اړه لرونکی امیر شاه جان دی. واشنگتن پوسټ لیکي له کله چې امریکایي ځواکونه په 2009 کال کې هلمند ته تللي، امیر شاه جان ورسره په خپل سر ډیره مرسته او معلومات ورکړي دي. د ورسپانې په لیکنه امیر شاه جان وا کیپټن ډیون بلاوز ته ویلي، تاسو په دې سیمه کې ډیر شکارونه کړي دي، خو تاسو دلته د یو کلک حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي یاست. کیپټن ډیون بلاوز په ځواب کې ورته ویلي، موږ ناکام شوي نه یو، بلکې تر اوسه په دې کې بریالي شوي نه یو. ورسپانه د امیر شاه جان له خولې لیکي، کچېرې دا ځواکونه هلته د یو ښه او شفاف حکومت رامنځته کېدو پاتې نه سي، نو هغه قربانۍ به ضایع سي چې دې ځواکونو ورکړې دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د لن خبرونه د فرخنده وزیر نورو.
د افغانستان په خوست کې نن سهار یو ځانمرګي برید دیار لس کسان وژلي، شپږ څلوېښت ژوبل، وسوالو طالبانو یې پړه منلې. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن سهار یو ډرون برید دوه مشکوک وسوال وژلي دي. په کراچۍ کې پولیسو په یو مندر د حملې خلاف مقدمه درج کړې. په افغانستان کې د 2000 لومړي کال راهیسې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2000 ته رسیدلې. د عراق په مختلفو سیمو کې د بمی چاودنو یوې لړۍ کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. او نن د نړیوال ټي 20 کرکټ کپ په مقابلو کې د نیوزیلند او ویسټ انډیز، سریلانکا او انګلند ترمنځ مقابله کیږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نووریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله نوورو چې په پاکستانی ورځپاڼو کې د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د بلوچستان په مسلو نه صرف په عدلیه کې بحث کیږي، بلکې سیاسي حلقو کې هم دا یو عام بحث جوړ شوی دی. اداري مخ کې لیکي چې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل ویلي دي چې تر څو پورې د بيدرک خلکو او هدفي وژنو ذمہوارانو ته سزا نه ملاويږي، تر هغه پورې حالات په معمول کې نشي راتللې. اداریا وایي چې د حالاتو پر رڼا کې که د بلوچستان د صورتحال جایزه واخیستې شي، نو د بلوچ اولس ډېرې مسلې نه صرف جایزې دي، بلکې سنجیده غور پرې هم کېدی شي. اداریا په اخیره کې لیکي چې د پاکستان حکمرانانو له پکار دي چې د بلوچستان د مسلو جاج واخلي او د بلوچ اولس جایز شکایتونه دې ختم کړی شي، نو داسې به ممکنه شي چې په صوبه کې به امن راشي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې کم عمرۍ کې د ماشومانو څخه درون کار اخستل یا د کم عمر په ماشومانو مزدوري کول د چایلډ لیبر قوانینو په ضد عمل دی. خو د پاکستان لری پرتو میداني او غریزي سیمو یا ښاریو علاقو جایزه که واخستل شي، نو سرګند به شي چې په ښاري علاقو کې په هوټلو، دوکانونو، مستریخانو او د ګاډو اډو کې ماشومان مزدوري کوي، نو بلخوا په کلیوالو سیمو او بانډو کې ماشومان د ګنو وټونو ته لیږلی شي، هلته پرې ګني سپینولی شي، پترۍ پرې ډول شي، پاندونه پرې کولی شي یا دارنګ اوړي کې د غنمو لو، ګېډۍ او تریشرې پرې کولی شي. اداري لیکي چې موجوده وخت کې که یو خوا د ملک او صوبې په هر ښار کې اوس هم ډېر ماشومان داسې لیدل کیږي چې هغوی څخه په کم عمرۍ کې مشقت اخستل کیږي، نو بلخوا دا خبره هم ښکاره ده چې اوس د اولس اکثریت او حکومت هم دا احساس د نور کلنه زیات کوي چې په څه ناڅه طریقه کم عمرۍ کې د ماشومانو مشقت له منځه یوړل شي، چې د ستاینې وړ خبره ده. اداریا په اخیره کې لیکي چې د موجوده وخت غوښتنه دا ده چې په هر صورت کې ماشومانو ته ښه او مکمل تعلیم ورکړی شي، ځکه چې همدا یوه لاره ده د کومې په عملي کېدو چې زموږ نننۍ ماشومان سبا د درنو قامي او ملکي ذمواریو ترسره کولو جوګه کېدی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په پیښور کې غلا او ډاکو په وارداتونو کې اضافه شوې ده او پولیس دې وارداتونو مخنیوي کې په مکمله توګه ناکام ښکاري. اداري لیکي چې پیښور ښار کې ځای په ځای پولیس چوکۍ او ناکې لګولې شوې دي، خو د دې باوجود غلا او ډاکو وارداتونو کې کمی په ځای زیاتوالی راغلی دی، نو دې نه دا خبره واضح ده چې د پولیس عملې په خوښه دا وارداتونه کیږي.
مطبوعات
فرانس خبری ایجنس اے ایف پی خپل یو رپورٹ کې لیکلي پاکستان کې زیاتره د مذهب د سپکاوي قانون د اسلام په حواله استعمال شوی، خو په دې وروستیو کې د مظاهرو پر مهال په کراچۍ کې د یو مندر د روانولو خلاف مقدمه درج شوې ده چې پکې مسلمانان تورن شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم صدر بارک اوباما ویلي ځواکونه باید د 2014 کال پورې د افغانستان نه ځي، خو لا هم د بهرني ځواکونو د وژلو لړۍ روانه ده. د دې مقالو مهم ټکي درته د مشال ریډیو همکار منور شاه وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی د یو پاکستانی پولیس چارواکی په حواله لیکي د کراچۍ په هندو ګوټ سیمه کې چې کوم کسانو د هندوانو عبادت گاه ورانه کړې، د هغوی خلاف د مذهب د سپکاوي لاندې مقدمه درج کړې شوې ده. دغه پیښه د ستمبر په 28 نیټه په هغه ورځ رامنځته شوې وه چې په ټول هیواد کې د عشق رسول ورځ نمانځل کېدله. اے ایف پی د پولیس افسر محمد حنیف د خلیلکی په دغه ورځ ځنې قهرجن مظاهرین د یو مولا په مشرۍ کې دغه مندر ته ورغلل او دغلته کې موجود بوتان او نور مذهبي نخې نخانې یې تباه کړې. هلته یو هندو مشر مہاراج وایي چې مظاهرین د مندر نه ورسته د هغه کور ته ورغلل او هلته نه یې ټول قیمتي سامان اوچت کړی دی. اے ایف پی لیکي وخت په وخت پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون د هیواد دننه او بهر نیوکه کیږي چې زیاتره په غلطه توګه استعمالول شي، خو په دې ورستیو کې په دروغه په یو ایسای جنۍ د مذهب د سپکاوي تور لګونکې مولا د قانون ښکار شوه او دا اوس د هندو مذهب په سپکاوي کې د تورونو خلکو خلاف مقدمه درج کړې شوې ده. د دې جرم لاندې ملزمانو ته زیات نه زیات د 10 کالو د قید سزا کېدل شي. بلخوا ډان ورځ پاڼه خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په یو لس کلن جنگ کې د امریکا خوا او شاد 2000 پوځیان وجل شوي چې زیاتره یې په دې ورستیو میاشتو کې وجل شوي دي. په دې کې ځینې هغه هم شامل دي چې د افغان پوځیان لخوا په نخښه کړی شوي دي. د ورځ پاڼې په وینا نیټو او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې د افغان ځواکونو تربیت او هغوی سره مرستې وکړي، خو په داسې حال کې چې ځینې افغان پوځیان خپل ملګري بهرني پوځیان وژني، آیا دغه مشن به ترسره شي؟ بلخوا ورځپاڼه د بیلابیلو سرچینو لخوا افغانستان کې د وجل شو بهرني پوځیانو شمیره جدا جدا ښایي. دا راز دغه هیواد کې د وجل شو ولسی خلکو شمیر لا نور ګران دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د امریکا صدر د 2014 کال پورې د افغانستان نه د پوځونو د وستلو ژمنه کړې، خو اوس هم دغه هیواد کې اوسطاً هر ورځ یو بهرني پوځي وجل کیږي. تر دې دمه 3000 امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شوې دي، خو اوس هم 8000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي او ځنې به یې د 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د تربیت لپاره پاتې کیږي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه مو د منور شان اوریدله. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس بل خوا په ګوانتنامو امریکایي جیل کې د هغه کینیډای وګړي په اړه لیکلي چې لس کاله پس دغه جیل نه واپس کینیډا ته تللی. دغه د وکیل په خبره عمر قدر غواړي عام ژوند ته وګرځي او تعلیم باندې توجه ورکول غواړي. تفصیل په دې رپورټ کې. ای پی خبری ایجنس لیکي یو کینیډایي سړی په امریکایي جیل ګوانتنامو کې لس کاله تیرولو پس واپس خپل هیواد ته تللی. ایجنس هغه د وکیل بریډي بیتل د خلیلي کې چې ډېره ارزو لري عادي ټولنیز ژوند ته وګرځي. د بیتل په خبره د هغه شپږویشت کلن موکل عمر قدر ته یقین نه ورتللو چې واپس کینیډا کې دی. هغه په ګوانتنامو کې د غرب آخري قیدیو چې د کیوبا نه د خالی په ورځ په اونټاریو کې یو سخت امنیتي ځای ته منتقل شو. د قدر پلار تورن و چې د القاعده یو مهم سرمایه کار دی. قدر په 2010 کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری په وژلو مجرم وګرځول شو او د شرایطو له مخې تیر کال په اکتوبر کې کینیډا ته د تللو وړ وګرځول شو. ای پی لیکي د کینیډایي وزیر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار حکومت د ډېر وخت راهیسې د قدر د واپسي سره نه منله چې وجه یې د هغه د کورنۍ سره تړلې اندېښنې دي. ایجنس لیکي هغه به په اونټاریو کې تر هغه وي تر څو انتظامیه دا فیصله ونه کړي. د جنګي جرمونو لپاره د قید 8 کالو سزا کې باقي پاتې شپږ کاله به چرته تیروي. ایجنس د قدر د وکیل د خلیلي کې په جیل کې یې د یوې استادې په مرسته مطالعه کړې او غواړي چې تعلیم باندې توجه ورکړي. په ټورانټو کې پیدا شوی قدر 15 کلن و چې په 2002 کال کې په افغانستان کې ونیول شو او ګوانتنامو ته منتقل شو. ایجنس د کینیډا د عامه حفاظت وزیر ویک ټوس د خلیلي کې د امریکا حکومت د قدر د منتقل کولو عمل شروع کړو او دا تجویز یې ورکړو چې کینیډا سره دغه د قبلولو نه علاوه بل کومه چاره نشته ځکه چې یو کینیډایي وګړي دی. هغه زیاته کړه دا فیصله د کینیډا د ضمانت کمی بورډ کوي آیا خوشی کړی او کنه. دغه په خبره قدر د القاعده ترهګر تنظیم لاتړی دی او یو سزاوار ترهګر دی، نو که چېرې هغه په ضمانت خوشی هم شي باید تر سختې څارنې لاندې وي. اجانس لیکي د قدر دفاعي وکیلان وايي هغه د پلار احمد سيد قدر په هڅولو د امریکا سره جګړه شروع کړه. داغه پلار چې په مصر کې پیدا شوی او په 2003 کال کې هغه وخت وژل شو کله چې یو پاکستانی هلیکاپټر په هغه کور بمباري وکړه چېرته چې د القاعده ملګرو سره یې سار و. اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په اپریل کې د قدر انتقال لاسلیک کړو. پینټا سخت کال په اوټاوا کې ویلو، په روان کال کې د قدر واپس کینیډا ته تلل به ځکه هم مهم وي چې نورو قیدیانو لپاره به یو مثال وي څوک چې واپس خپلو هیوادونو ته تللو لپاره سترګې په لار دي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا.
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاو کم 2 بجو
د کرښې په غاړه،
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجره،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره،
په 30 منټه کم 5 بجو
دا مشال ریډیو دا. د امریکا د نړیواله مخادره موادو زید او قانون عملی کول وزارت د هیواد حقوقو یا قانون سٹینفورد پوهنتون ته 2.5 میلیونه ډالرو پیسې ورکولو اعلان کړی دی. دا پیسې به تر 500 کلونو یاد پوهنتون ته ورکړل کیږي او مخای په افغانستان کې د قانون پوهنې زده کړو لپاره زمینه برابرول دي. په افغانستان کې د حقوقي زده کړو پروژه په دې هیواد کې له امریکایي پوهنتون سره تړلې ده او په دې پوهنتون کې به زده کوونکو ته د حقوقو په پوهنځي کې داخله ورکړل کیږي. د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل دیات پوهنتون لسته کونکي عزیز احمد سره مرکه کړې ده او له نوموړي پوښتلي چې په دې پوهنتون کې د داخلي لپاره څه شرایط دي.
دا خو وروره چې هر څوک کله غواړي په دې پوهنتون کې داخله وکړي که هغه په هر برخه کې دوی بچلر کوي، یعنی په هر پوهنځي کې دغه توفل کوم سټانډرډ د انګریزي امتحان چې دا هغه ترې اخلي او په هغه کې د دوی هغه ریکوایرمنټ یا هغه مینیمم کوم د داخلي یعنی هغه تقاضا چې ده هغه باید له 510 یا 515 نمبر هغوی پوره کړي. که چېرې دا بیا دوی پوره نه کړي، دوی ورته دلته د انګریزي پروګرام هم لري. بیا دوی هغه انګریزي پروګرام په خلکو باندې وایي چې د هغې فیس اخلي، ترې په هغې کې سکالرشپ البته نشته، البته د امریکایانو لخوا هغې ته تدریس کیږي. چې کله هغه د شاګردانو هغه خرچه د انګریزي دی ته برابر شي چې بیا دغه ټوفل امتحان ورکړي، نو بیا دوی بچلر ته داخله ورکړي.
ښه سمه ده. درته وایي چې آیا د افغانستان امریکایي پوهنتون بورسونه اسکالرشپونه هم ورکوي او دا هم چې د دې لپاره څه شرایط دي؟
دوه که څلور داسې فل اسکالرشپونه دي چې هغه په هر سیمستر کې آفر کیږي د هر فریشمن لپاره چې هر څوک نوې داخله کوي. هغه کې ډېر تمرکز په انجنونو باندې کیږي، انجنونو ته ډېره توجه ورکول کیږي. چې هغه دوه فکر کوم دوه اسکالرشپونه د عزیزي بانک لخوا نه دي او دوه هم دغه تیر سمستر نه بل سمستر کې یو اس ای آی ډی ورکړي وو. بیا اوس په دغه اوسني سمستر کې یو لس اسکالرشپونه بیا یو اس ای آی ډی ورکړي وو چې ټول د انجنونو لپاره وو. بیا دوی تقریبا 9000 اپلیکیشنونه ولته ریسیو کړل د انجنونو لخوا نه هغه اسکالرشپ وو. ته ریکوایرمنټ هم دغه تو فل ښه سکور او ډېر زیات، یعنی باید دغه انجن اکټیو وي لپاره ورکړي کې په سر آی ټی په دې برخو کې باید ډېر فعالیت کړی وي او د وومن رائټس اکټیویست وي. د دوی په څنګ کې دوی فاینانشل ایډ پروګرام لري. فائنینشیل ایڈ پروگرام لري چې هغه د هر چا لپاره ده. البته فائنینشیل ایڈ پروگرام په هر سمستر کې ډکیږي، د هغه اپلیکیشن ډېر لوی ده، هغه ډکیږي. بیا دوی دلته کمیټي لري، په هغې باندې کښېني او ګوري چې هغه کوم زده کوونکي واقعي یعنې د دغه فائنینشیل ایډ او دغه د مالي مرستې مستحق دي، هغوی ته ورکوي. هغه فیصدي ده، نو فل نه ورکوي. یعنی په اول سمستر کې ما 10% واخیستو، د درې سمستر نورو کې مې هیڅ اخیسته نه ده.
عزیز احمد صاحب، د قانون پوهنې دا نوې پونځه کار کله پیلوي او آیا د داخلو شرایط به پکې مختلف وي که څنګه؟
دا یو کوکو پونځه جنوري کې شروع کیږي. دا به هم د همدغه پانتون د بچلر د پروګرام یو برخه وي، نو بالکل هغه سکالرشپ او دغه کوم خبرې چې ما وکړې هغه به په هغې باندې هم اپلای کیږي او زده کوونکي به کولی شي چې سکالرشپ او هغه مالي مرستې یا فائنینشیل ایډ ته اپلای وکړي. او بل حقوقو پروګرام دوی اوس شروع کړی ده. یو کلانه ډیپلوما ورکوي، پورا لیسانس نه ورکوي، په هغه کې همدا اوس جاری ده، زده کوونکي لري پوهنتون خو ډیپلوما ورکوي. لا سکول وایي مګم د یو کلانه ډیپلوما ورکوي چې هغې ته لیسانس نه شو ویلی، خو دوی پلان لري چې همدغه د سټینفورډ له سکول نه او د هارورډ له سکول یعنې د هغوی په مرسته باندې چې غالبا څو ډونیشن هم ورسره شوی ده، د هغوی په مرسته باندې جنوري 2014 کال کې پوره د بیچلر او د لیسانس پروګرام شروع کوي او همدغه عادي یا نورمال پروسه چې د نورو لیسانسونو ته اپلای کیږي هغه به په هغې کې هم وي.
تاسو په افغانستان کې د امریکایي یونیورسيټي لزده کوونکی عزیز احمد سره د دې پوهنتون د تعلیمي نظام په اړه د پامیر ساحل مرکه واوریدله. په جنوبی کوریا کې د ایشیایي فلمونو د مشهورتیا او پرمختګ لپاره یو میله کیږي چې پکې به د افغانستان په ګډون د 1100 هیوادونو 900 فلمونه وړاندې کیږي او ګټونکو ته به انعامونه هم ورکړل کیږي. د دې میلې نور حال درته د مشال ریډیو همکار منور شاه وړاندې کوي چې د ای ایف پی خبری ایجنسی تا رپورټ یې لوستی.
ای ایف پی خبری ایجنسی خپل دې رپورټ کې لیکي د زیارت د ورځې نه په جنوبی کوریا کې تر ټولو لویا فلمی میله شروع کیږي چې په کې به د ایشیا فلمی صنعت اهمیت او مثبت اړخ کار کولی شي او د جنوبی کوریا پر مخ روان فلمی صنعت به په کې په خاص توګه مخې ته راوړل کیږي. ای ایف پی د دې میلې د منتظمینو لخوا لیکي چې دوی میلې ته په لویه کچه خلک رابلل دي چې په کې شمالي کوریا ته هم دعوتنامه لیږل شوې ده. د میلې منتظم لی یانګ کوان ای ایف پی ته ویلي دوی په فخر سره وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په کلتوري توګه د یو پل کردار لوبوي. ای ایف پی وړاندې لیکي چې تمه ده په دې میلې کې به د شمالي کوریا کامریډ کیم ګوز فلاینګ یعنی کامریډ کیم په الوت روان دی نومې فلم د کتونکو خوښ شي. د میلې د منتظمینو په وینا دی کې به د هغه فلمونو مشهورتیا وشي کومو ته چې په عامه توګه دا راز مقام نه ملاویږي. رپورټ وایي بوسان فلمی میله کې به د بنگلاديش ټلویزیون نومې فلم هم د کتونکو ډیر خوښ شي چې په بنیادي توګه د ټوکو ټقالو فلم دی. د دې فلم ډایرکټر مصطفی سرور فاروقی وایي امید دی چې د دې فلم په کتو سره به بنگلاديش ته هم د نړیوالو فلم کتونکو نظر راواوړي. د خبری ایجنسی ای ایف پی په وینا فلمی میله کې به د افغانستان هغه فلمونو ته هم خاص توجه ورکولی شي چې د طالبانو په حکومت کې د تباه کېدلو نه بچ شوي دي. دا راز دی کې به د 1100 هیوادونو نه خواوشا 900 فلمونه شاملولی شي. ای ایف پی لیکي دا میله چې لس ورځې به جاري وي په کې به د 150,000 ډالرو دوه انعامونه ورکول کیږي او په دې کې به د لبنان او عراق په ګډون د 8 هیوادونو 10 مشهور فلمونه د مقابلې لپاره شاملول کیږي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1550 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي سیکرټري جنرال لیاقت بلوچ د بلوچ ملت پال مشر سردار اختر منګل لاړه وړاندې شوې شپږ نکاتي فارمولا یا تګلاره د بلوچستان مسلې د حل تګلاره بللې ده. ویلې دي چې پر دغه وړاندیزونو د عمل درآمد وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ ملت پال مشر د بلوچستان کړکې چاوارولو په لړ کې څو ورځې مخکې خپل شپږ نکاتي تګلاره وړاندې کړې په کومه چې له نورو غوښتنو سره سره د ورکو بلوچانو خلاصون او په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو ختمول شامل دي. د سیمې نه د مشال ریډیو همکار نیاز مساخیل له نور تفصیل سره.
د جماعت اسلامي پاکستان مرکزی جنرال سیکرټر لیاقت بلوچ په کوټه کې د خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې که د سردار اختر منګل پر وړاندې سوي شپږ نکاتو عمل وسي نو د بلوچستان مسله شپه اسانۍ حل کېدای شي. د زیاته کړه
سردار اختر جان منګل کا پاکستان میں اس وقت آنا
د سردار اختر منګل پاکستان ته راتګ بیا په سپریم کورٹ کې پیښې کونه او وروسته خپل دریس په وضاحت سره پیښونه یو داسې ګام دی چې لوجه د ټول ملک خلکو ته د بلوچستان په مسلو د نور سر خلاصولو موقع ترلاسه شوی.
ان مسائل کو سمجھنے کا مزید موقع ملا ہے.
لیاقت بلوچ زیاته کړه په بلوچستان کې حکومت او سرکاري ادارې په امن ساتلو او بحالولو کې مکمله ناکامه شوی دی.
المناک صورتحال یہ ہے کہ اس لا قانون
غم جنون کی صورتحال دادے چ پدغه نا امنیو او لا قانونیت کی ترټولو لوی لاس پخپلا د قانون عملی کونکو او حکومتي او سرکاري ادارو دی.
اس میں ملوث ہیں
د ویلو وردا چې بلوچ ملت پال مسر سردار اختر منګل یو سور زمخ کې د بلوچستان مسلې د حل لپاره شپږ نکاتي فارمولا وړاندې کړي او ویلي چې دغه فارمولا یا تګلاره دی د هغه وخت مشرقي پاکستان یا موجوده بنگلاديش د سیاسي مخکش شیخ مجیب الرحمن له شپږ نکاتو بیل نه وګڼل سي.
اگر ان چھ نکات پر عمل درآمد نہیں ہوتا
کزما پر دغوش پر نکاتو عمل درآمد نہ کیجی نو بیا دا ہل مکوی چھ د بلوچستان خلق با لتا سو سرگٹ ولاڑ سی او دا ہم بیا لا ذہن و باسی چھ د بلوچستان خلق با تاسو سر خبر تکلا تیار سی
لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے
کیو خواته د جماعت اسلامی مرکزی جنرل سیکریټر او نورو سیاسی مسرانو د سردار اختر منګل شپږ نکاتی فارمولا یو مثبت اقدام او د بلوچستان مسلې د هواری لپاره یو تګلارې بللې خو له هلته د پاکستان د کورونا چارو محکمې وزیر رحمان ملک بیا ویلي چې د سردار اختر منګل له اړخه خپل تګلارې د شیخ مجیب الرحمن له تګلارې سره برابرول د پوینا یو نامناسبه کار دی دلته دا د هم یادوي چې د شیخ مجیب الرحمن له شپږ نکات تی تګلاری وروسته هم دغه وخت مشرقي پاکستان ستونزه د هواري خواته نو لاړه او په کال 1971 کې یاد سیمه د موجوده بنگلاديش په نامه جلا او خپلواکي هیواد جوړ سو
تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران ننګرهار ته ورغلی او د مومندو د قوم له مشرانو سره په هغه مسلې خبرې اترې کړې چې ویل کېږي د پاکستان د حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپلې سیمې پرېږدي خو پاکستان لا تر دې دمه په دې حق خلاص نه دی ویلي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد په دې رپورت کې
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د ګل په ورځ ننګرهار ته راغلي وو او د ګوشتې ولسوالۍ کې د مومندو د قوم مشرانو سره په هغې مسلې خبرې اترې وکړې چې ویل کېږي د پاکستاني ملیشو لخوا ورته د سیمې د پرېښودو نه ویل شوي دي د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د خپل راتګ په اړه خبریالانو ته وویل
آمدیم بایي کې اینا را از نزدیک خبر بگیریم و معضله او مشکلی که د ولسوالۍ ګوشت
په دې خاطر راغلي وو چې له نږدې نه د دوی په حال خبر شو د ګوشتې ولسوالۍ د یعقوبی کلی چې د کرخې په غاړه پروت دی د پاکستان د نظامیانو لخوا ورته ویل شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي موږ راغلي یو چې د دغې سیمې امنیتي وضعیت وګورو د همدې مسلې په اړه موږ خپلې ډیپلوماتیکې هڅې په کابل کې پیل کړي د افغانستان حکومت ته پکار دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې دغه مسله حل کړي او که موږ هر کله په دې وپوهېدو چې زموږ هڅې بې ځایه دي او موږ د تهدید لاندې یو د افغانستان خلک حکومت او وسلوال پوځ د خپلې خاورې نه د دفاع حق لري
حق دفاع را از تمامیت ارضی خود دارد.
در افغانستان د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنگ وایي چې سرحدي پولیس دا توانمندي لري چې د خپلو سرحدونو څخه دفاع وکړي.
موږ غواړو دا مسله له ډیپلوماتیکي لارې نه حل شي. که چیرې ډیپلوماتیکي لارې نه حل نه شو موږ به خپله دفاع په خپله مستقله کوو او قومونه ولسونه موږ سره دي. د سرحدي قوتو شاته په ټولو کرښو کې د افغانستان په سرحداتو کې شاته ملي اردو قرار لري چې د سرحدي حمایت کوي او موږ په مختلفو قدمو کې او په مختلفو پړاوو کې د سرحدي ځواکونه نور مجهز کو کوم اصلي او تجهیزات سړي دوی په تشکیل کې دی هغه ورته تکمیل او کوم را سابلوبره جغرافي اصلي لرو کوم تهدیدات چې په افغانستان سره لرو موږ خپل سرحدي ځواکونه دغه په مقابل کې په مغانداده سمبالو
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي او د مومندو د قوم مشر فریدون مومند خو خود چې د ولس په غوښتنه حکومت د قوم لاټړې شو
ولسونه او قومونه مخکې د دینم چې حکومت ور سره د دې یو والی اعلان نو کړي ام د دوی پریکړه په اصله په یو اتفاق هغه په اصله دا و چې موږ د هر چا په وړاندې چې په موږ تعرض کوي موږ به دفاع ته آماده یو او دفاع به په یو اتفاق د مومن قوم کوو خدا چې اوس حکومت راغی او دوی احساس د مسولیت وکړ او وزیران راغله موږ د دوی نه تشکر کوو او د دې سره به قوم نور هم د خپل دفاع لپاره او د خپل وطن ساتنې لپاره او د تجاوز زینو په مقابل کې کلک ودرېږي
یاد دی وی چې په دې اړه تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت لوري سرګند دریز مخې ته نه دی راغلی چې د افغانستان د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته د سیمو لپاره خودونه ویلې دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ګلنار بیگم چې په خپل ژوند کې یې ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلې دي او د خپل خوږ آواز په بنیاد د پښتو موسیقي مینوالو په زړونو کې مقام پیدا کړی دی نن یې ولسم تلین منزل کیږي د ګلنار بیگم د ژوند او فن په اړه د مشال ریډیو همکار رپورټ اورو چې د نوموړي په یوه سندره پیلېږي
پبرندستر گوری تیرستر گ
دا آواز د پښتو موسیقي مشهوره سندرغاړې ګلنار بیگم دی چې د دې د ذکر بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګړې ګڼلې شي. نن دا ګلنار بیگم اولسم تلین یعنی د مړونې ورځ مانځلې شي. نوموړې په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه د اوږدې ناروغۍ نه پس سهار وختي 3 بجې د دې فني دنیا څخه کوچ وکړ او د بنو ترنګ قبرستان کې خاورې ته وسپارلې شوه. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. په وارثانو کې د دې درې لوڼه او درې بچي پاتې شوي دي. د ګلنار بیگم اصلي نامه شیرینه وه چې په کال 1942 کې په پېښور کې زیږېدلې او لویه شوې وه. په کام مومند خوږهخېله وه او د پلار نامه یې ګل محمد و. وروسته بیا د ګلنار بیگم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو چې د هغې ځاینه یې بیا د پښتو موسیقي باقاعده آغاز وکړو. د پښتو موسیقي په ډېر زوړ تاریخ کې یوه نامه د ګلنار بیگم هم دی چا چې خپل فني ژوند باقاعده تسلسل ته د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای څخه دوام ورکو چرته چې د زنانه د فن دنیا ته راتګ ډېر ګران ښکاري. د ګلنار بیگم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برمه وایستمه. نوموړې خپل اولنې پښتو فلم د رخیبر دپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي د اسارودونه دي ریکارډ کړې وه. د جوان اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 1 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دغه فلم د پاره یې اخیرانه سندره د ته چې زین و روح زما در سره زینه ریکارډ کړې وه. ګلنار بیگم په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو د پاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه دره خیبر، دیدن، اوربل، خانه بدوش، د پښتون توره او داسې نور شامل دي. د پښتو سوپر هیټ سندرو کې یوه د ګلنار بیگم د فلم باز او شاباز لپاره ریکارډ کړې شوې سندره تما چې د ښکلو د دیدار کړې ځان به هسې خوار کړې شامله ده. ګلنار بیگم هم لکه د لتا منګیشکر او ملکه ترنم نورجهان غوندې په ملکه کوهسار خطاب لمانځلې شوې ده چې دا خطاب هغوی ته مشهور شاعر، ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نیشنل فلم ایوارډ په موقع باندې ورکړې وو. کله مو چې د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر او د پاکستان الکترانیک میډیا ریګولیټری اتارټی یعنی پیم راغړې نثار محمد خان د نوموړې د ژوند او فن په اړه وپوښتل چې د ده زیاتره لیکلې شوي فلمونو کې ګلنار بیگم سندرې ویلې دي، نو دوی مشال ریډیو ته وایي
زما د پښتو د کلچر موسیقي کای په والا باندې کوم حصہ ده پکې نو کاری کز د ګلنار بیگم تنل لري کوم نو شاید چې دغه ځای یو خالی ځای بیا پاتې کیږي. نو د ګلنار بیگم دومره زیات اهمیت ته چې رشوه پیړای یا دا پیړای چې کوم زم روانه ده تقریبا د ټولو دغه سورونه چې کوم دی په وګونو کې اوسم ګرځي او دی با چې ریډیو تر اتلوم بورخه مخپټ هغه وی چې فلم لا په ګان ریک سندر ریکارډ کوم دوه پنځوس فلمونه درې پنځوس مالیکلی دي خو په دې کې چې کوم زیات تر دې کنه خیال محمد او ګلنار بیگم داړو لا بغیر په پته نشته چې رفیق شنواری او ماته وی چې دا دواړه پکې موږ وانه چې نو فلم باندې ګوره نو هغه پکې ګلنار بیگم د ټولو نه زیات نمایا.
د بنو سره تعلق لرون کې د پښتو ژبې یو بل مشهور شاعر ادیب غزی سیال چې زیاتره لیکل شوې سندرې ګلنار بیگم په خپل آواز کې ویلې دي وایي چې ګلنار بیگم به تل د پښتنو په زړونو کې ژوندې وي.
موسیقي هر صنف شه دی اواز ښکلا ورکړي ده خواکه غزل ده سندره ده لوبه ده بدله ده مشریزه ده خو دی په خپل آواز شه امانته میشه ته دا موسیقي رسولې ده چې د میشه په زړه شه نه ناشته و ګلنار بیگم مړه نه ده ګلنار بیگم همیشه ژوندی ده.
د پښتو ژبې دغه لیکوالان او ادیبان وایي چې که څه هم ګلنار بیگم نن زموږ تر منځه موجوده نه ده خو د خپل خوږ آواز په بنیاد نوموړې د خلکو په زړونو کې موجوده ده او د پښتو ژبې چې یو ویونکې او اورېدونکې ژوندی وي ګلنار بیگم به هم ژوندی وي.
دا مشال ریډیو د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه د فرخنده وزیر نور
د افغانستان په خوست کې نن سهار یو ځانمرګي برید دیارلس کسان وژلي، شپږ څلوېښت ژوبل، وسلوالو طالبانو یې پړه منلې. شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن سهار یو ډرون برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په کراچۍ کې پولیسو په یو مندر د حملې خلاف مقدمه درج کړې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2000 ته رسېدلی. د عراق په مختلفو سیمو کې د بمي چاودنو یوې لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. او نن د نړیوال ټي 20 کرکټ کپ په مقابلو کې د نیوزیلند او ویسټ انډیز، سریلانکا او انګلینډ ترمنځ مقابله کیږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ته رسیږي. موږ هیله کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټ یې د خبرونه تیاری شوي وي. زه ملیحا امیر ساده، فرخنده وزیر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. د بل خبرونه پوره ما په لوی الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سبا د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.